مشال رادیو د تاسو کوربه ګل یازم، تاسو معلومه ده د مشال رادیو خبري او سندري خبرونه کې به تاسو په عمومي توګه موږ سره نیغ په نیغه خبري کولی، غپ شپ پم لګولو، او د دې ترڅنګ تاسو به فرمایشونه کول، موږ به فرمایشونه پوره کول. خو زیاتره فرمایشونه د زیاتره قدرمن اوردونکو ماته یاد هم دي. ان شاء الله ډیر زر به د مشال رادیو ټول خبرونه خپل عادي حالت تراشي. په عمومي توګه څنګه خبري سندري په پروګرام کې هم غپ شپ لګاو، خو غپ شپ نه، خو د سندري او تاسو ته ما غشان وړاندې کوو او دا په سب شوي بڼه باندې تاسو ته خبرو.
خبري او سندري د موسیقي ځانګړي خبرونه.
تاسو د مشال رادیو خبرې سندرې خبرونه ته غوږی. د خبرونه په سر کې مو د سره ژمنه کړې و چې په روانه خبرونه کې درته سندرې لرو، غپ شپ پخو پکې نه وي، خو راځي چې دا یو سندره واورو. او د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم وایم چې ځینې ادبي راپورونه هم د روانه غړي برخه دي. نو راځي چې د سندرې ته غوږ شو، بیا به تاسو سره خبرې کوو. مشال رادیو خبرونه کو تاسو کولی شئ چې زموږ ټول خبرونه په اپلیکیشن هم واوري. څنګه اوریدلی شئ؟ دا واوري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبري او سندرې خبرونې ته غوږ یې او ساسو کوربا ګل اعظم وزرته یو بل سندر دراورو او بیا به بلې سندرې په لور لاړ شو.
न तुरा पोर्त शी न सर्प बिनु रंगशी जेव्या न तुरा पोर्त शी न सर्प बिनु रंगशी बादारा बादारा दग जंदी दवतन अखीर जंशी बादारा दग जंदी दवतन अखीर जंशी न तुर पूर्त शी न सर्प बिनु रंशी चेव्या
د مشال رادیو قدرمنو کو په خبري او سندري خبرونه کې تاسو کوربا ګل اعظم په خبرونه کې تاسو لپاره یو راپور هم لرو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوانانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي چې په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج لارې ممکن دي. نور تفصیل د هارون باچا په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دی. دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی سوپیانه کلامو حمزا بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دې ډبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفی او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي، د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي، له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو قامي دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی قامي.
تبلغ غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني ارامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریته تاسو غوږی خبري او سندره خبرونه ده. په خبرونه کې اوس وخت شبي دي د یوې سندري، دا سندره اورو، راځي چې ورته غوږ شو.
sang laila ola chilavang laila raza raza par sang laila ola chilavang laila last mini raka lari me soda ka kata si ushi kata si ushi no qasam che qadar dan de shama Thank you.
شمع پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما لکت شمع پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما سردی پا اورد منی اسی ظلم یبی پرواچ دیوانا دکلما جوند را لراکا
دا مشال رادیو قدمن اوریدونکو خبری او سندری خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې زمنګ خبرونه تاسو په ویب سټ واوري خو د دې ترڅنګ تاسو چری خپل انستګرام پانه لري نو د مشال رادیو انستګرام تاسو څنګه فالو کولی شئ دا واوري
د مشال رادیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولی شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولی شئ instagram.com/mashalradio پته ده
د مشال رادیو خبری او سندری خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو معلومه ده د مشال رادیو زیاتره خبرونه په سبچوي باندې تاسو اوري خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو تازه حالاتو نه خپل ځان خبر وساتئ نو څنګه تاسو معلومه ده د نن سبا ټول خلک واتس اپ استعمالوي او هغه د لارې ځان هم خبروي نو د مشال رادیو واتس اپ اپلیکیشن چې دی څنګه تاسو معلومه ده چینل هغه تاسو سبسکرایب کړئ یعنی تاسو هغه تعقیب کړئ او هغه د لارې تاسو تازه معلومات خبرونه او لینکونه تاسو په هغه کې دم کړئ تاسو کتل شئ څنګه کولی شئ دا واوري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال رادیو قدرمنکو خبری او سندری خبرونه ده اوس وخت شوه دی د یوې بلې سندری نو راځي چې دې سندری ته وښو
مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی
دوا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی چم جو ماتلن ورزی او دیرتا جنازے لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی تنگشی امریکی لذی مدرسی لذی زنی زی زکڑی لا زنی تماشی لذی زنی زی زکڑی لا زنی تماشی لذی دا زما دزڑ پتنگ ستا دمخلم بی لذی دا دم افادا تو جنگ ستا سو عقیدی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی تنگشی امریکی لذی سالار پچل خاندی چ سالار پچل خاندی چ سالار پچل یار سار دشپے لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لذی
د مشال رادیو خبر سندر خبرونه تاسې غوږی په روان خبرونه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور هم لرو. د نړۍ د نورو قانونو په شان د پښتنو هم په خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دو دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور اورو چې د ادم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته د دې نوم د درخانۍ د محبت د منکران شې د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مګر ادم خان صحیح پښتنه جنې او پښتنه جنې په پړی تړې غوا په شان دي چې څنګه کته شعر سړي ته شو په خلوص سړي شي ویلې زما پلان په خپل خوا
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه. خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وانو پایو خان د میرمایي په کور لخکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده مدرا مستکیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنز په تربګنې او توتريخوالي تمامېږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړکیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیما مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یاد سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري په دلته ځینې سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل او ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېده. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوی دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلی یو هم ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلی. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلی ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو تویزه کې چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسېدلی ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغه هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلی ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرق و جیمز فیلډ بلومارټ دا په فرست کې دغه کیسه شامل ده او هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نوم یې هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علي شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یا د پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښه هم په بازدره کې واقع شوې دي خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوره یې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړم بنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی. او بله دا ده چې دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوزې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ رولاڑے گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړه کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نوې راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو تدی اظهار به په ټولنیزه توګه کېده. او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم. او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه به په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی. نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی. دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برتانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزې او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي وو. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې و دا وته و جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په اغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په اغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسا سن سکیسی خو اغه بیا اغه کې چې بیا اغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سے اغه بیا اغه مبالغه راشي او غ په مخ کې لاړ شي نو اغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې اغه باز وخت کې د ټولنې یا د اغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه اغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دار رواني او دا کیسه خلکو ته دا اغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سره اختیار لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانی خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکند پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي له موږ دا کیسه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویلې کیږي زما په خپله کوشش هم کړې ده چې آیا که دلته کې تر تاسو دې زیونی چې څوک زیاده هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویلې کیږي روت دلته دلته یو آبشار او یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څه کې دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت د خلک تل همدا ګدرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو دې هر قسم د اوبو دا کونو ټول کله بدل تر اتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتلا نو ویلې کیږي چې ادم خان هغه یاد چانا اورېدلې خو خشه و د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه دي سيو عموما زمون په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان په دغه د دې ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وتر اکلی دی ګټتا اور دې کی نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و خو چون کې هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسرو کې او دین نږدې دی وتر څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی رو طرف ته خطا او دې تلو نو په منس کې دا غټ غټ راغې د دې نه مخ کې غر ته خطل ګران دی ما پرم خپل بیا کوشش وکړو او په سپلو کې خو بیخي نشم خطه ویلې کی دا چې هغه په ځل او خواهش راغی چې سدی سی ثواب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې ښایست او زوینم نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیده نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه میرا شه ما سره دوه مرګر کړی ما غځي کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته با ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سرنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایی چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری بانډ یو کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي اول تک بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د څه کتبې هم لګې دلی وي خپاغه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړی داسې مزارونه وران شو سو شو سو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دغه وران قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړي دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي. مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
هل تدن ورنم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وشت چه را وط اخکار دا دشین آسمان دنور یو بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شملا ہوے چٹو جانتا قتل خندا اکڑا دے چوز زما پور سر دلے بوے احساس گلوے دغ گلنا شرم دلے بوے خوب کت جنت وگمو خوب بچنے دان وقت سانگت مستے نزنگے دارات لکھا نشا دس پیالے نختارے دارات دزر کی تنگے دپیزے پو اندازے ہر کے لنگا دمونو اے دزے رو بم پر دے ہر کے دزلت رزا میں دلتا جلتا سارا اختلے شنا شدان خواہ کے تیرے دنوں سانے والے شنا ہاں دا اترے درا پرے و تخوارا و رشوان
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.